دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
السلام علیکم د خبرونو لستونکو سید سلیمان شاه د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وای چې په تیرو څلور ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د کوویډ-19 وایرس د شپږ ته مثبتې پیښې ثبت شوې دي ښاغلی فیروز نن د یکشنبه په ورځ د وري په 11مه په کابل کې خبري اعلان ته د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ویل چې په افغانستان کې د کورونا په وایرس د اخته شوو کسانو شمیر اوس 900 او 490 ته لوړ شوی دی چې تر ټولو زیاتې پیښې په کابل هرات او کندهار کې ثبت شوې دي په عین وخت کې د روغتیا د وزارت ویان ډاکټر وحید الله مایار په یو بل خبري کانفرنس کې خبري اعلان ته ویل د نوو ثبت شوو پیښو له جملې نه 11 په کابل 14 په بلخ 4 په کونړ 4 په هرات 3 په بغلان او 1 په فاریاب لغمان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوي د امریکې د جان هاپکنز د پوهنتون د وروستیو معلوماتو په اساس د کورونا په وژون کې وبایي ویروس باندې د یکشنبه تر سهاره پورې 1,05,925 ناروغان د نړۍ په 115 هیوادونو کې مړه شوي او له 2 میلیون نه زیات خلک پرې اخته دي د جمهور رئیس اشرف غنی حکومت چین ته خواست کړی چې افغانستان ته د ډاکټرانو یوه ډله ولیږي دا خبره په بیجینګ کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قائم زمنګ له همکار احمد شکیب دو سره په ځانګړي مرکه کې کړي د امریکا پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن ویل دي چې نږدې و د اسامه بن لادن وژني خو له موقع نه استفاده ونکړه کلینټن ویل دي کولای شو چې وی وژني خو کله چې ولیدل ک حمله وشي نو په قندهار کې به په یو کلی کې چیرې چې اسامه بن لادن دی رو د خزو او ماشومانو په شمول برابر درې سوه بېګناه انسانان هم مړه شي د حملې امر یې ورنکړ د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په تیره اونۍ کې طالبانو 40 ملکیان وژلي دي دغه شورا یو ویان جاوید فیصل نن د یکشنبه په ورځ د وري په 11مه امریکا غږ ته وویل په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل وو جاوید فیصل ویل چې دا خلک د بغلان پکتیا تخار غزنی غور فراه قندهار کونړ ننګرهار او د هرات په ولایتونو کې د سړک د غاړې د ماین په چاودونو کې مړ شوي طالبان لا تر اوسه د افغانستان د حکومت د دغه ویان د دې د پاړه تفسیر نه ده کړی دا واشنگتن دی د نیویارک ټایمز رسپانډي لیکلي که متحده ایالات غواړي چې له طالبانو سره په دوحه کې د سولې لاسلیک شوې موافقه له ناکامۍ نه وژغورل شي نو لازمه ده چې په افغانستان کې د سی آی ای موجودیت کم کړي په دې کې له طالبانو سره د مذاکراتو پر مهال د سی آی ای د غړو د موجودیت کمول هم شامل دي طالبانو سره مذاکرات په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د متحده ایالاتو د حکومت لپاره د چنې وهلو یوازینۍ وسیله ده او په عین وخت کې باید د افغانستان په حکومت هم خپل فشار جاري وساتو چې د قیدیانو د خوشی کولو په ارتباط خپل موجوده سخت دریز نرم کړي په عین وخت کې جاوید فیصل وایي چې د طالبان لوري د شپېتو پر خودر شو کسانو په منځ کې یوازې 19 عسکر دي یو لسی محلي پولیسو شپږ ترخیص شوي عسکرو د ملي امنیت د شورا ویان پرون د شنبه په ورځ له طالبانو نه غوښتلي وو چې د خپلې وعدې سره سم د حکومت هغه قیدیان باید آزاد کړي چې نومونه یې ورته دولتي استازو د مذاکراتو پر مهال تسلیم کړي وو د غزنی د ولایت امنیتي چارواکو امریکا غږ ته وویل چې دغه ولایت د رشیدان د ولسوالۍ د پولیسو قماندان د طالبانو سره په جنګ کې وژل شوی دی د امنی قماندان ویان احمد خان سیرت ویل چې قماندان عبدالقیوم په جنگ کې زخمی شوی او به وروسته په روغتون کې سا ورکړه د رشیدان ولسوالی د غزنی د ولایت د مرکز په 10 کیلومتره کې موقعیت لري حکومتي ځواکونه او وسلوال طالبان دواړه پکې موجودیت لري د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د هند بهرنی چارو وزیر سره د افغانستان د سولې د بهیر د وروستیو مسایلو په اړه خبرې کړي خلیلزاد تیرونی له پاکستانی چارواکو او د طالبانو له استازو سره په دوحه کې ملاقات وروسته نیو ډیلی ته ولاړ خلیلزاد او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر د تیرې دوشنبه په ورځ د پاکستان د پوځ د لیډر سیز جنرال قمر جاوید باجوا سره په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په اړه خبرې کړې تاسو د نړۍ خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن ناوړي د امریکې د NBC تلویزیون د شنبه په ماښام ریپورت ورکړ چې د سپینې ماڼۍ کمپنۍ د اقتصادي چارو مشاورانو جمهور استرام ته مشوره ورکړې چې له وخت نه مخکې د امریکا د اقتصادي او کاروباري مرکزونو خلاصول ممکن چې د نوموړ لپاره پراتونکو انتخاباتو کې سیاسي خطرونه ولري. خو د ټرمپ محافظه کار طرفداران چې د پراتونکو انتخاباتو کې پر مرسته باندې اتکا کوي ډېر بې حوصلې دي. خو د NBC تلویزیون وایي چې د سپین ماڼۍ مشاورانو جمهور استا د احساساتو پر ځای د صبر او تدبیر نه د کار اخیستلو مشوره ورکړې ده، او همدا وجه ده چې ټرمپ د اقتصادي مرکزونو د بیا پرانیستلو وروستۍ پریکړه ایالتي ګورنرانو ته پریښې ده او نه غواړي چې د ناکامۍ په صورت کې مسؤلیت په غاړه واخلي. د اقتصاد څوکه کېدل به په راتلونکو انتخاباتو کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د بحث یو مهمه موضوع ده. د عامه افکارو د معلومولو وروستۍ سروې چې د ګیلوب مؤسسې سره رسولې ښیي چې د امریکایانو په نظر کې د ټرمپ محبوبیت کم شوی دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه مرستیال مایک پینس دواړو څو وارې د کورونا د ویروس په باب د مطبوعاتي کانفرانسونو پر مهال امریکایانو ته ناسم او بې اعتباره معلومات ورکړي. ښاغلی ټرمپ اصلا غواړي چې د امریکا خلک په دې قانع کړي چې د کورونا د ویروس وضعیت اوس مخ په ښه کېدو دی او باید چې کاروباري مرکزونه پرانستل شي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول د ملي مرکز ماهران امریکایانو ته یو ځل بیا مشوره ورکوي چې د کورونا د ساري ویروس د ناروغۍ نه د ځان خوندي ساتلو لپاره باید حتمن خپله پزه او خوله د ټوټې نه جوړ شوي ماسک یا رومال په وسیله بنده وساتي، او کله چې ماسک یا رومال لرې کوي خپل لاسونه دي په ګرمو اوبو او صابون باندې پاک پریمینځي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هم نړیوالو ته دا مشوره ورکړې چې د یو کس په بدن کې تبه پیدا شوه اوس ټوخی کاوه او بلغم یې نه ماتېدل او د نفس اخیستلو په وخت له ستونزو سره مخامخ و باید چې حتمن له نورو کسانو نه ځان لرې وساتي او روغتون ته دې مراجعه وکړي. کارپوهان وایي چې په زیاترو ناروغانو کې د دې موزی ویروس علامې له 14 ورځو وروسته راښکاره کیږي. کله چې شدید حالت ته ورسیږي د ناروغه په تنفسي جهاز باندې حمله کوي او له فعالیت نه غورځي. او د رویټرز اژانس د ایراني چارواکو له قوله د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې په ایران کې د کورونا د کوډنونس په ساري اوبا باندې د مړو شو ناروغانو شمیر 15013 ته لوړ شوی دی.
د هغو مطبوعاتي رپورټونو له مخې چې نن د یک شنبې په ورځ په متحده ایالاتو کې خپاره شوی دی، دا وخت د کورونا د کوډنونس په ساري ناروغۍ باندې په متحده لاده کې د اخته شو کسانو شمیر 1,415 لوړ شوی دی. او د امریکا د ناروغۍ او د کنټرول د مرکزونو د عمومي ریاست یا CDC د تازه ارقام له مخې د یک شنبه تر سهار پورې په دې موزی ویروس باندې 13,909 ناروغان مړ شوي دي. د امریکای د نیوزیک انلاین مجله د جمعې په ورځ د یو برتانوي ساينس پوه له قوله رپورټ ورکړل چې ساينس پوهان اوس په دې باور دي چې د کورونا د کوډنونس ویروس د سپتمبر په میاشت کې خپور شوی او ډېر امکان لري چې د لومړي ځل لپاره دا ویروس د وهان په ښار کې نه خپور شوی. مجله د لندن د کمبریج د پوهنتون د جینټیکي علومو د ماهر پروفیسر پیټر فارستر له قوله لیکلي چې د ساينس پوهانو یو ډله د دې موزی ویروس د خپرېدو د تاریخي پس منظر او بنیادي عواملو په پلټنې کوي، او دوی په دې باور دي چې د هغه ناروغه پیژندل او معلومول ضروري دي چې د لومړي ځل لپاره په چین کې په دې ویروس اخته شوی و. په وهان کې خپور شو او له وهان نه استرالیا ته انتقال شو او له استرالیا نه په قراره قراره امریکا او اروپا ته او بالاخره ټولې نړۍ ته خپور شو. د پروفیسر فارسر په قول د کووډ 19 ساري ویروس درې ټایپونه یا ارقام لري، A, B, C, A، او کوم ناروغان چې په چین کې په دې ناروغۍ مړ شوي دي دا ټایپونه پکې نو موجود. د ای پی خبري اژانس وایي چې د کورونا د ویروس د اوبا د خپرېدو په وجه د امریکا په شمول د نړۍ په غټو خرونو کې د جرمونو او قتلونو کچه رالوېدلې ده. د شیکاګو ښار چې مخکې بابکې پولیسو هر ورځ تقریبا په اوسط ډول د شپېتو قتلونو په اړه تحقیقات کول شمېرې کم شوی دی. همداشان د لاتینې امریکا هیواد اکواډور چې د ورځې بابکې مجرمانو برابر 600 کسان وژل د قتلونو کچه رالوېدلې
ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د کورونا د ویروس د درې شپېتو نورو مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې شمیر سره په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د ناروغانو شمیر نږدې 0 ته رسیدلی دی. په همدې وخت کې د وزارت ویلي دي چې د کورونا د ناروغانو د تشخیص په نوم کیمیاوي بستې هم سبا ته کابل ته رسیږي. اکرام شینواری رپورټ راکړی دی.
د امروختیا وزارت وایان ډاکټر وحید الله مایار د شنبه پورس خبر اعلان کوي چې په تیرو سنیری ساتونو کې پاتو ولایتونو کې د کورونا د وایرس پر ناروغي زیش پیته تر نو رخته شوی چې ورسره پر دغه ناروغي دخته ناروغان شمیر نه څه وشپګ نیوي تر تر رسیدلې دي
تو ساو شپګاتیا مشکوک سمپلونه تشول چې د هغې جملې نه درش پته مثبت سمپلونه ثبت شول چې په کابل کې یو د شپه چې ټول ولایت نه کابل کې سموک په زیاتېږي بلخ کې شپارس کونار شپک هرات څلور بغلان درې او په فاریاب لغمان او جوزجان کې یو یو په ثبت شوی چې په ثبت دي مثبت په سره مجموعي شمیر از موک 993 مثبت په تا تر ددمه رسیدي زمنن لنې کمرغه 15 تنه هیوادوال چې په ویروس د کرونا اخته وو دوی شفایاب شوې دي چې په هرات کې 14 تنه او په کابل کې 2 تنه شفایاب شوې زیاترین مریضان چې بهبود پیدا کړی په هرات کې دي چې تر دې دمه یو اویا تنه جوړ شوې دي شفایاب شوې او کابل ولایت کې شپږشتنه روغ شوی دي
د امنیت روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس د نورستان پنشیر او خوست ولایتونو پرته د افغانستان په یو دي ولایتونو کې د کورونا د وایرس مثبت پیښې ثبت شوې تر ټولو زیات د کورونا د وایرس مثبت پیښې په هرات کابل کندهار بلخ او نیمروز ولایتونو کې ثبت شوې په هرات کې 313 کابل کې 313 کندهار کې 308 بلخ کې 55 او نیمروز کې 15 مثبت پیښې د یک شنبه ورځې تر غرمې پورې ثبت شوې خو دا څرګند کیږي چې کېدې شي د کورونا د وایرس د ناروغانو شمیر به د دغه می څخه د امنیت روغتیا وزارت لخوا ورکړ شوی زیات وی د امنیت روغتیا وزارت وایي ډاکټر وحید الله مایر هم د امکان نه لري خو چې تر اوسه پر دغه ناروغي د ډلې زو مړینو په اړه رسنیو ریپورت نه دی ورکړی او نه هم دوی کوم راپور ترلاسه کړی دی د امنیت روغتیا وزارت دغه چارواکي په خپل خبری کانفرنس کې یو ځل بیا په افغانستان کې په لاس یاته کچه د کورونا د وایرس د ناروغي د خبرېدو خبرداري ورک او وی ویل چې ډیره سخت ورځ لا په مخ کې پرتی دي د امنیت روغتیا وزارت د کورونا د وایرس د ناروغي د ټیسټ مخصوصو موادو د نشټون لامل په یو شمېر ولایتونو کې د ناروغي د مشکوک پیخو لابراتوري ټیسټونه زندولي وو خو خغلی مایلو چې دا سوزه بجره حل شي هغه وی چې د سټریکشن کټ په نوم د موادو د کمی سره د امنیت روغتیا وزارت مخ شو خو اوس د روغتیا نړیوال سازمان WHO په مرسته به دا مواد د دوشنبه پورې کابل ته راوړل شي
یک خبر خوشی است که 5000
یو که خبر داده چې 15000 ریسټریکشن کټ سبار رسیدي د روغتیا د نړیوال سازمان لاره برابرېږي موږ په خپل هم په دې هڅه کې یو چې د نړیوالو پلورونکو څخه د مواد واخلو پیسې شته دي یوازې رانی ولوتہ اړتیا ده خود دې موادو کمبود په ټوله نړۍ کې شته دی
تمام دنیا سره
د امنیت روغتیا وزارت وی چې متحده عرب امارات او چین چې افغان حکومت ته د کورونا د وایرس د تشخیص لپاره کومې بستې سپارلې وي پکې دا مواد نو ډاکټر وحید الله مایر وی چې د WHO لخوا چې کوم مواد سبا کابل ته راول کیږي د څو ورځو لپاره به کار وکړي هغه ویل چې حکومت څه کوي چې نور دغه بستې هم ترلاسه کړي تر څو بیا دغه موادو د کمی سره مخ نشي ډاکټر وحید الله مایر له خلکو وغوښتل چې ځانونه د یو داسې حالت ته چمتو کړي چې ټول په خپل ځانونو شک لري او یوازې د سخت روغتي سوزو د پیښېدو په صورت کې روغتون ته مراجعه وکړي د کورونا وایرس په لومړي ځل د 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ایالت د وخان په خار کې خبر شو په امریکا کې د جان هاپکنز د پانتون د معلوماتو په اساس د کورونا وایرس د یک شنبه د ورځې تر سهار پورې نږدې 1.3 میلیون کسان مړه کړي او تر 2 میلیون نور زیات پی اخته شوي دي دا وایرس اوس د نړۍ په 15 هیوادو کې خپور شوی دی
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ومینځو د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا تنګل خولې ته ونیسو له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي زنو شباش نان
ونی د واشنگتن ناوري د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د شمیر په حساب په نړۍ کې د کورونا مثبت پیښې سباندې 2.3 میلیون ته رسیدلې دي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي دي چې په امریکا کې د بندیزونو د لری کېدو هڅه کوي په همدې وخت کې د امریکا حکومت یو ځل بیا د چین نو غوښتل چې د کورونا د ویروس د خپرېدو په حق له بشپړ وضاحت ورکړي د آشنا تلویزیون همکار برېښنا عمر
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شنبه په ورځ تایید کړ چې په راتلونکو اونیو کې به د امریکا لزینو ایالتونو څخه هغه بندیزونه لری کړی چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوی و.
د مونټانا ایالت به د جمعې په ورځ دغه بندیزونه لری کړي، ترڅنګ اوهایو، شمالي دکوتا او آیداهو به غیر ضروری کاروبارونو ته د می میاشتې د لومړۍ نیټې لپاره د پرانستلو د چمتووالي مشوره ورکړي.
ولسمشر زیاته کړه چې په امریکا کې 4 میلیونه خلک د کورونا وایروس لپاره ماینه شوې دي، چې د په وینا د هر بل هیواد نه دوه برابره زیات دي. ولسمشر امریکا د تنفس د ماشینونو بادشاه بولی او وایي هیواد به په یوه اونۍ کې د تنفس زرګونه ماشینونه جوړ کړي او د نورو سره به ډیره مرسته پیل کړي.
موږ به د مکسیکو سره مرسته وکړو. ما د مکسیکو د ولسمشر سره خبرې کړې دي، عالی سړی دی. ما ورته وویل چې موږ به در سره مرسته وکړو. مکسیکو د تنفس ډیرو ماشینونو ته اړتیا لري او ما ورته وویل چې موږ به د پام وړ مرسته در سره وکړو. موږ په داسې موقف کې یو چې مرسته وکړو.
ولسمشر ترامپ تایید کړه چې د هغو کاروبارونو سره د 350 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده چې د کورونا وایروس لامل لګول شوی او بندیزونو نه زیانمن شوی دي. ولسمشر همدارنګه وویل چې کچېری چین قصدن دا وایروس خپور کړی وي نو باید عواقب ولري.
که یقینا چین دا کار قصدن کړی وي، که دا یو تیروتنه وي، تیروتنه تیروتنه ده، خو که هغه یو قصدي عمل وو او که چین په دې پوه نو عواقب ولري.
ترامپ په دې اړه چې دا به د چین لپاره څه ډول عواقب ولري نور جزئیات ورنه کړل.
کورونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بې ضرورته په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شافیه سردار.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. په داسې حال کې چې لا هم د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د بندیانو د آزادولو په سر جنجال ادامه لري، نیویورک ټایمز رپورت ورکړی دی چې امریکا د طالبانو سره د سولې د پریکړه لیک د بری او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په هدف د افغانستان نه د سیایي د حضور په کمولو غور کوي. حکمت سروش د کابل نه رپورت راکړی دی.
نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې امریکا په افغانستان کې د خپل استخباراتي حضور پر کمولو غور کوي. د دې راپور لمخې امریکا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له طالبانو سره د سولې د هوکړلیک د بریالي کولو لپاره په افغانستان کې له خپلو اډو څخه د سی آی ای مامورین باسي، هغه مامورین چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي. طالبانو له امریکایانو سره په خبرو کې د هغو د پوځیانو تر څنګ د سی آی ای د مامورینو پر وتلو هم ټینګار کړی. شنونکي وايي امریکا له طالبانو سره د سولې تر هوکړې وروسته شپنی عملیات او د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کم کړي چې په افغانستان کې د سی آی ای په مټ کېدل.
بی پیلوټ الوتکو بریدونه او د شپې لخوا عملیات د سی آی ای د استخباراتو په بنیاد تر سره کېدل. لدی عمل داسې دی چې اوس د سی آی ای کارکونکي هغومره فعال نه دي او لدی عمل امریکا غواړي چې د دوی شمیر په افغانستان کې کم کی او بیرته امریکا ته راوغواړي.
د امریکا له هڅو سره سره لا هم د بین الافغاني مذاکراتو برخلیک نه دی معلوم. افغان حکومت وایي چې طالبانو د سولې تر هوکړلیک وروسته نه یوازې بریدونه زیات کړي، بلکې د بندیانو د آزادولو په برخه کې هم پر خپلو ژمنو نه دي درېدلي. حکومت وایي چې طالبانو د سرتیرو په نوم هم خلک آزاد کړي او په شپېتو آزاد سو کسانو کې یوازې 9 د افغان ځواکونو په لیکو کې ول.
ملي اردو په نوم طالبانو نیولې او ما بندي او ما ولس ورځې وسې خوشې کړم بیرته.
نو اوس د حکومت خبره چې کیږي دا بیا ځای ده که طالب خبره کوي دا خوندور نه ده. اوس یو د میکانیزم د لارې سه بندیان نه خلاصیږي. زه خپله د دغه خلاصون د بندیانو بیا د دغه چې د بندیانو کورنۍ خوشحاله شي دا ښه کار دی. د سولې لپاره زه خپله یو زمینه نه بولم چې هغه زمینه سازي وکړي.
که څه هم تر اوسه د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي جوړجاړی نه دی رامنځته شوی، افغان حکومت وایي چې د مصالحې عالي شورا د جوړېدو په حال کې ده. تر دې وړاندې ولسمشر غنی عبدالله عبدالله ته د دغې شورا د مشرتوب وړاندیز کړی و. دغه شورا مذاکره کوونکی ټیم ته د سولې د بهیر اساسي کرښې مشخصوي او د بهیر په لړ کې د لویو مسایلو په اړه تصمیمونه نیسي. دغه شورا به له مطرح سیاسي شخصیتونو او د ټولنې د اغیزناکو پارکې له استازو څخه به جوړ شي. بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې. هغوی په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د اواري تر څنګ ټینګار کړی چې افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو خلاصون چټک، د اورکم ملاتړ او بین الافغاني مذاکرات پیل کړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې د سولې د پاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د هند بارنیو چارو د وزیر سره کتلی دي. په دې کتنې کې په افغانستان کې د سیاسي کړکېج په زر حل کېدو، د ټول شموله حکومت په جوړېدو او همدغه راز د دې ملک د نورو اړوندو مسایلو په حق لغه کېدل دي او همې خپل خبري ګټوري بللې دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا هند افغانستان د داخلي سیاسي کړکېج په حال کې سرول لري؟ سیاسي مبصر نجیب الله آزاد د امریکا غږ سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې داسې ویل دي:
د سولې په پروسه یا مذاکرات کې خو زه فکر نه کوم چې هند د پام وړ رول ولوبولی شي. اما ته کومه بریده چې ښاغلي خلیلزاد د هند بهرنیو چارو وزیر څخه د افغانستان د سیاسي جنجال په حل کې مرسته غوښته ده، نو هغه زه فکر کوم دا چې هند د افغان حکومت سره په ځانګړي ډول د ښاغلي اشرف غني سره د افغان ولسمشر سره هم ډېر ښه روابط لري. دې تر څنګ ښاغلی ډاکټر عبدالله هم د لسیزو راهیسې په هند کې اوسي او هغو سره سیاسي اړیکې هم لري، نو دا غوښتنه به وي چې هغه د خپل نفوذ او د خپل روابط څخه کار واخلي تر څو دا دوه مشران دې ته قانع کړي چې د دې سیاسي جنجال ته د پای ټکی کېږدي.
یوه مسله چې د سولې په خبرو کې البته ځنډ او خنډ ګڼل کېږي، هغه د سیاسي مشرانو ترمنځ روان جنجال دی چې د زلمی خلیلزاد په شمول نور هغه مشرانو چې د افغانستان په مسله کې ښکیل دي، دوی هم د دې جنجال د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده او د ټول شموله حکومت په جوړېدو ډېر ټینګار کوي. دواړه مشران هم په ټول شموله حکومت ټینګار کوي او غواړي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. نو مسله څه ده؟ آیا آزاد صاحب ستاسو په نظر چې دغه ټول شموله حکومت مشترک تعریف ورته نه لري، ستاسو نظر څه ده چې افغانستان د څه ډول ټول شموله حکومت لرونکی باید اوسي؟
بل شکه چې ښاغلی غنی او ښاغلی عبدالله تعریفونه د مشمول حکومت څخه جدا دي، بل تعریفونه دي. د ولسمشر تعریف دا دی چې هر څوک، هر افغان کولی شي چې د حکومت د یو مامور په صفت باندې که هغه په لوړ پوړو چارواکي راځي، معنی که په وزارت کې راځي او که تر لاندې مدیریت پورې راځي، هر افغان کولی شي چې د حکومت د یو مامور په صفت کار وکړي. اما د ښاغلی عبدالله تعریف بیا د مشمول څخه دا دی چې د حکومت یو ځانګړې برخه سیاسي سهم دی ته ورکول شي او ټول مسایل په دې پورې تړلي وي او په هغه کې ولسمشر تر ډېره بریده پورې د تغییر او تبدیل یا د تصمیم نیولو صلاحیت ونه لري. نو دا تعریفونه بیل دي. دا چې افغانستان څه ډول هم شمول حکومت ته ضرورت لري، زما په نظر هغه حکومت چې په هغه کې هر وګړی که هغه د هر قوم وي، د ظرفیت په اساس باندې، د استعداد په اساس باندې، تعهد په اساس باندې په بېلابېلو څوکیو باندې وګمارل شي، خو له بده مرغه لیدل کېږي داسې چې دغه شیان په پام کې نه نیول کېږي او بالاخره به بېرته هم یو د سهم په اساس باندې حکومت رامنځته شي. کنې اجابول دا چې هر هغه څوک چې په پخوا هم په حکومت کې وو او ظرفیتونه ولري، استعداد ولري، تعهد ولري، د کار وړتیا ولري، هغه په حکومت کې وي او د هغه ظرفیت څخه استفاده وشي، دغه ډول هم شمول حکومت به د ټولو دپاره نه یوازې د منلو وي بلکې ګټور به وي، خو له بده مرغه ښکاري چې داسې به ونه شي.
اکثرا داسې انتقاد کېږي چې د ټاکنو نه وروسته سیاسي بحران حل او د سولې پروسه دواړه ډېر ورو روان دي. ستاسو په نظر څه باید وشي چې دغه دواړه پروسې ګړندۍ شي؟
بله شکا چې د دې سیاسي بحران حل همدار کړه سولې پروسه د خوراک ځان سره مخ ده او خوراک ځان روانه ده چې دا نه یوازې افغان حکومت ته بلکې د افغانستان جغرافي او ملت ته تاوان او ضرر رسولې شي. افغان حکومت تر اوسه نه توانېدلی چې د خپلې ډیپلوماسۍ له لارې د سولې په پروسه کې خورا مهم رول ولوبوي، نه یوازې د امریکایانو سره بلکې د سیمې د هېوادونو سره، همدارنګه د ټولو غربي شریکانو سره. په دې حتله باندې ډېر کار باید سوی وای، د ډیپلوماتیک ادرسونه باید ډېر کار سوی. هم د ځان سره مقصبې ده، جګړه هماله روانه ده او سیاسي کشمکش د افغانستان پر اقتصاد او پر نور سیاسي وضعیتو یې هم ډېر بد تاثیر کړی دی. نو دا چې دا دواړه پروژې څنګه ګړندی شي، نو زه فکر کوم چې ځینې مشران په ځانګړي ډول ښاغلی ډاکټر عبدالله باید افغانستان ملي منافعو ته پام وکړي او تر شخصي منفعتو تېر شي. همدارنګه ځینې انعطاف باید په ارګ کې هم راشي، یا څومره ژر چې کېږي رئیس جمهور په خپل موقف کې انعطاف راولي او د متحده ایالاتونو سره په دې هکله باندې د سولې په هکله باندې خپلې خبرې ګړندۍ کړي. نو بیا هلته کېدلی شي چې هم دغه سیاسي جنجال حل شي او د دې تر څنګ د سولې په پروسه کې هغه ځان شرم اقتصاوي دی هغه هم له منځه ولاړ شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان حکومت د غصب شوو دولتي ځمکو د بیرته اخیستو لپاره په مختلفو سیمو کې ځانګړي محکمې جوړې کړې دي. د افغانستان د ځمکو او خار جوړولو وزارت ویلي دي چې د دې محکمو په جوړولو به د غصب شوو ځمکو قضیه زر حل شي. ممتاز بهیر راپورټ را لګاله ده.
د افغانستان د ځمکو او خار جوړولو وزارت شمیره ښیي چې په دغه هیواد کې د ځمکو غاصبانو 1,600,000 جریبه دولتي ځمکه غاصب کړې ده. دا دغه وزارت چارواکي وایي چې د غصب شوو ځمکو بیرته ستنول د افغان حکومت له لومړی توبونو څخه دي او په 1350 کلنو کې څه باندې 1,500 جریبه دولتي ځمکه د غاصبانو له منګلو څخه بیرته ترلاسه شوې ده. د افغانستان د ځمکو او خار جوړولو وزارت د مطبوعاتو رئیس حشمت الله ناصری امریکا غږ ته وویل چې د غصب شویو دولتي ځمکو د بیرته ستنولو بهیر د چټکتیا لپاره په اتو زونونو کې ځانګړې محکمې جوړې شوې دي او د ځمکو په غصب کې د خلکو نږدې 14,000 کسانو لیست دغه محکمو ته سپارل شوې ده.
څه دغه اختصاصي محکمه په جوړېدو سره د غصب شویو ځمکو د دوسیو څېړلو پروسه شروع شوې ده او موږ هیله مند یو چې په دغه اقداماتو سره موږ وسو کولای چې غصب شویو ځمکو سردات لړۍ ګړندۍ کړو او دغه ځمکه چې تر غصب لاندې دي بیرته سردات شي او د دولت د ښو موخو لپاره ترې ګټه پورته شي.
د دغه ځانګړو محکمو په جوړولو سره به آیا د افغانستان دولت په دې بریالی شي چې غصب شوې ځمکې د غاصبینو له منګلو څخه راوباسي او همداشان په افغانستان کې د ځمکو د غصبولو دود له منځه یوسي؟ د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مزبا د دې پوښتنې په ځواب کې امریکا غږ ته وویل چې د اساسي قانون له مخې ځانګړې محکمې یوازې د وزیرانو، د سترې محکمې د غړو او د جمهور رئیس د محاکمې لپاره جوړیږي. د ښاغلي مزبا پر وینا د ځانګړو محکمو جوړول په عدلي او قضایي سکتور کې د تشکیلاتو د پړسوب لامل کیږي او همداشان دغه محکمو ته د یو لړ امتیازاتو په ورکولو سره له تورونو کسانو سره تبعیزي چلند ته د زمینه برابرولو لامل هم کیږي.
دا حرکات تر ډیره حد نمایشي او مساکنه دي، یعنی کاودی غوړي چې حکومت او قضایي قوه غوړي چې د ستونزو حل کړي. نو دغه دی د کډیزمه کې د غصب موضوع ده او کنور ټول محاکم دي، دا فقط یو عادي ابتدای محکمې ته ورواستوي او ترڅو د اصلي د قانوني لړۍ مختب لاړه شي.
له قضایي قوې سره د غصب شوو دولتي ځمکو د بیرته راګرځولو او د غاصبانو د نیولو په بهیر کې پولیس هم همکاري کوي. د کورنۍ او چارو وزارت وایي کله چې د ځمکو د غاصبانو لیست له پولیس سره شریک شي، دوی به په وړاندې اقدام وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال مروي امینی امریکا غږ ته وویل چې د پروان پولیسو په تازه او عملیاتو کې د دغه ولایت په مرکز چاریکارو کې 15 تنه چې د دغه خار په لومړی ناحیه کې د ځمکو په غصب تورن و نیولې دي.
ټول افغانستان کې د هغو غصب شویو ځمکو په تړاو چې خلکو شکایتونه کړي دي، پولیسو عملیات ترسره کړي دي او د ځمکې بیرته خپل څښتنو ته ورسپارلې دي. د لړۍ به دوام لري. د افغانستان حکومت ته ویلي چې موږ هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوو چې د افغانستان عام خلک، مخصوصا ملکي او بېګناه وګړو ته ستونزې جوړې کړي.
خو د افغانستان ولسی جرګه د حکومت لخوا د غصب شوی ازمکو د بیرته ترلاسه کولو په بهیر انتقاد کوي. دا ولسی جرګې غړي خان محمد وردګ امریکا غږ ته وویل چې حکومت د هغو زورواکو له منګلو څخه د غصب شوی ازمکو په بیرته ستنولو کې پاتې راغلی چې د کابل په ګډون د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې پراخې ځمکې غصب کړي او پکې خارګوټي جوړ کړي دي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوی خبرو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.